سلام د ازادي رادیو مزګرنې خبری مجلې ته خراغلست تخ پرونه په خبرونو پیلو. پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته نږدې سرچینې وایي د طالبانو حکومت هغه ته اجازه نه ورکوي چې له هېواده بهر ووزي. ښاغلي کرزی ته یوې نږدې سرچینې نن ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د جرمني په پلازمینه برلین کې په یوه نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره د ښاغلي کرزی غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. سرچینې زیاته کړه چې طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ له پیله تر اوسه روسیې او هند او اوس جرمني ته د سفر لپاره د ښاغلي کرزی غوښتنو ته له ځواب ویلو ډډه کړې. حامد کرزی د پخوانی دولت د سولې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د پخوانی نظام جکپوړي چارواکي دي چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم په افغانستان کې پاتې دي، خو عبدالله او مسلم یار مخکې له دې بهر ته سفرونه کړي. په پکتیا کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې دوه ماشومان د هوان د یوې زړې مرمۍ په چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د پکتیا امنیه قمندانې په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې چاودنه د ځاځي اریوب په مریخیلو سیمه کې هغه مهال وشوه چې د ماشومانو د هوان مرمۍ ته اور واچاو. بیان زیاتوي چې ټپي ماشومان روغتون ته لیږدول شوي دي. زړې مرمۍ او ناچاودې مهمات او ماینونه له نږدې څلورو لسیزو راهیسې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې پاتې دي او وخت ناوخت ناوړه پېښې رامنځته کوي. د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې له انګلند سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبه روانه ده. د لوبې په لومړۍ پاړۍ کې افغانستان په شلو اوورونو کې سیالې لوبډلې ته د 111 منډو هدف وټاکه. دا شیبه لوبه روانه ده او انګلند په لسو اوورونو کې 12 منډې کړي او دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. د همدې لوبو په لړۍ کې مخکې تر دې نیوزیلند استرالیا ته د 90 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د اوکراین د انرژۍ تاسیسات نن یو ځل بیا د روسیې د نویو حملو په ترڅ کې په نښه شول. سیمه ییز چارواکي وایي په اودسا، کروو، وهرات او لوتسک سیمو کې د برېښنا پر سټېشنونو د توغندیو ډزې وشوې. همداراز په نورو سیمو کې هم د برېښنا په جریان کې د ستونزو راپور ورکړل شوی. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یرمک پر خپله ټلګرام پاڼه د دې حملو خبر ورکړی او دا یې د روسیې لخوا تروریستي حملې بللې دي. او تهران نن د فرانسې، جرمني او برتانیا پر هغه وړاندیز انتقاد وکړ چې په اوکراین کې د روسیې لخوا د ایراني ډرونونو د کارولو د ادعاو په اړه د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو غوښتنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی وویل د دې دریو هیوادونو غوښتنه ناسمه او بې بنسټه ده او زیاته کړه چې ایران یې په کلکه ردوي او غندي. اوکراین تور لګولی چې روسیا د شهید 136 په نوم په ایران کې د جوړو شویو ډرونونو په وسیله د هېواد پر تاسیساتو حمله کوي. دا ډرونونه د هدف پر لور الوزي او چوي. ایران او روسیه دواړو دا تورونه رد کړي دي. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باوری چې افغانستان نن د کرکټ فشل اووریز نړیوال جام کې د انګلند پر وړاندې لوبه کوي.
نن افغان اتلان پر نړیوال سټیج لوبیږي. د دې لوبې له جریانه به زه صفی الله ستانکزی تاسو درانه اوریدونکي خبر کړم.
په نورو موضوعاتو کې، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مشر په هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې.
اوس مهال په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید روان دی چې نجونې او ښځې له خپلو ازادیو او بنسټیزو حقونو څخه محرومي کړي دي.
د میدان وردګو، غزنی او پکتیکا اوسیدونکي د بشري مرستو په ویش کې د عدالت غوښتنه کوي.
دا باید د کار په بدل کې ورکړل شي، ځکه هغه څوک چې واقعا مستحق دي کار هم کوي. په دې سره به د هېواد په آبادۍ کې برخه اخیستي او بل به هغه مستحقو کسانو ته رسېدلي.
په نورستان کې د یونیسف په مالي مرسته د پاکو اوبو د رغونې پروژه پیل شوې.
اوسه پورې ډېر مشکلاتونو سره اخته و. دغه نندوانی او دا کوم پروژې چې تر اوسه پورې موږ ته تطبیق شوي نه وي، او کوم ډونران چې په دې برخه کې سرمایه ګذاري کړې ده دیونه هم ډېر خوښ یو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
وړاندې په خبرونه کې به قدرمنو اوریدونکو واوري چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست مشر په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه اندېښنه ښودلې او له نړیوالو غوښتنې دي چې طالبانو باندې فشار راوړي څو د بشري حقوقو د رعایت په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. خو لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واورېدل، دا شبه د افغانستان او انګلند ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. دا لوبه د نړیوال جام د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام په لړۍ کې ترسره کیږي. افغانستان انګلند ته د 112 منډو هدف ټاکلی دی. په دې اړه د جزئیاتو لپاره زما همکار صفی الله ستانکزی دا شبه په سټوډیو کې راسره دی او ترې غواړم چې تاسو ته د دې مسابقې د دې مهمې مسابقې په اړه جزئیات وړاندې کړي.
بله مننه تکل صاحب. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لکه څنګه چې تاسو ویل نن 112 منډې هدف وټاکه. دمګړی انګلستان بیټنګ کوي او غواړي چې دغه هدف ته ورسیږي. د انګلستان درې لوبغاړي سوځېدلي دي، 15 منډې کړي دي، البته 11 اوورې هم ختم شوي دي. په دې ترتیب انګلستان په 650 بالونو د دغې لوبې د ګټلو لپاره البته اوس 55 شول وڅلوېښت منډو ته ضرورت لري او باید وڅلوېښت منډې وکړي چې له افغانستانه دغه لوبه وګټي. خو داسې ښکاري چې د افغانستان ورو تو پچونکو د انګلستان هغه چټکتیا لږ څه راورو کړله. تر هغې لاغې ډلې محمد نبی بالینګ وکړه چې وی کولی شول د انګلستان تکړه لوبغاړی بن سټوکس چې آل راونډر دی هغه آوټ کړي. او تر هغه مخکې فرید احمد او فضل حق فاروقي دوه اوپنران جاس بتلر او الکس هیلز سوزولي وو. د افغانستان بل ورو بالر یا سپینر راشد خان هم ښځه لیدلی، تر دې دمه په دوو اوورونو کې یوازې ول منډې ورکړي دي چې ډیر ښه ثابت شوی د افغانستان لپاره. مجیب الرحمن بیا کوم وکټ نه دا اخیستی، په دریو اوورونو کې ولس منډې ورکړي. مجیب یو اوور بل لري او محمد نبی تازه راغلی او چې دی به د افغانستان لپاره لوبې کوي. فرید احمد ملک هم یو اوور کې نه منډې ورکړي او یو لوبغاړی سوځولی دی. دمګړی د انګلستان منډې 68 شوي دي، 12 اوور پیلېږي، درې لوبغاړي سوځېدلي.
مننه سنګزای صاحب، مخکې له دې چې تاسو اولاړ شئ یو وروستۍ پوښتنه چې شاید د اوریدونکو لپاره هم په زړه پورې وي. افغانستان ډېرې کمې منډې کړي، 113 د انګلستان غوندې لویې لوبډلې لپاره د ډېرو په نظر ډېر وړوکی یا کوچنی ټارګیټ دی. که دا لوبه افغانستان بایلي، راتلونکي کې د پرمختګ چانس یې شته که کمیږي؟
د افغانستان گروپی دا ورکی لدغه لوبی نپرت سلور نور لوبی هم لری شغب ل نیوزیلند، ل آیرلند، سریلانکا و کوربا استرالیا سره وی. یعنی په پینزو لوبی که دیوی لوبی بایلل دیر مهمه ندی، زکر چی داغا پینزو والا تیمونه سره لوبی گی هاری و پینزه لوبی کوی په گروپی دا ورکی. او دوی اغا کم مطرح تیمونه چی دی اغا با بیا بلاخره دویم پڑاو تا وزی. یو لوبا گتل و بایلل سه نوی، مگر مهمه دا چی راتلون کلوب تا افغانستان پاموساتی او دا سی نی چی ام داغا تهداب دی ماتی ورته پاتې شي او بلاخره نوري لوبې مونږ نشي ګټه. مګر د افغانستان په ګروپ کې آیرلند او سریلانکا هم شته چې افغانستان ممکن دغه په وړاندې ډیر خو ځلېږي، ځکه چې هم سریلانکا مات کړي مخکې او هم آیرلند. خو دغه درې نور پاتې ټیمونه چې دي، نن انګلستان او تر هغه وروسته نیوزیلند او استرالیا دي، د دوی په وړاندې به د افغانستان لپاره سخت وي چې لوبې وګټي، ځکه چې شرایط داسې دي چې د دوی ډیر تیز او چټک بالران دي او د افغانستان بیټسمینان د چټکو بالرانو په وړاندې ښه نه دي ثابت شوي. لکه څنګه چې نن وښودل شوله، سام کرن د انګلستان چپ بالر چې په چپ لاس بال کوي او ډیر تیز بال کوي، هغه 15 وکټې واخیستلې د افغانستان.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د افغانستان د نننۍ لوبې په اړه چې البته له انګلند سره په نړیوال جام کې د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې روانه ده. تاسو د ستانکزی د زما د همکار صفی الله ستانکزی راپور واورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورې.
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اورې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فایق له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو یو ټول شموله حکومت جوړ او د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. فایق چې اوس مهال په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست مشر دی. د خبریالانو، مدني فعالانو، د مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپل سرو نیونو، شکنجې او وژن طالبان تورن وبلل. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبریال امید ظهیرمل راکوي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فائق وایي که څه هم یو کال کېږي چې طالبانو قدرت په زور نیولی، خو د افغانانو د مدني، بشري او سیاسي حقونو د خوندیتوب په اړه خپلو کړو ژمنو کې ناکام دي. ښاغلی فائق پرون ناوخته د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې د ټولنیزو، بشري او فرهنګي چارو کمیټې ته په وینا کې وویل په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر زیات د اندېښنې وړ دی. فائق طالبان د خبریالانو، مدني فعالانو، د مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپل سر نیونو، شکنجه او وژنو تورن کړل او زیاته کړه. معتبر راپورونه شته چې د یو خاص قوم خلک بېله محاکمې د جنگي اسیرانو په توګه وژل کېږي او یا هم په زور کډه کولو ته مجبوریږي.
اوس مهال په افغانستان کې جنسیتي اپارټاید روان دی چې نجونې او ښځې له خپلو ازادیو او بنسټیزو حقونو څخه محرومې کړې دي. افغان نجونې او ښځې په سیستماتیک ډول له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو حذفېږي. له یو کال زیات وخت وشو چې د نجونو ثانوي ښوونځي تړل شوي. د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو زورول د هغوی شخصي او ټولنیز ژوند اغیزمن کړی. په زور د حجاب اغوستو او د محرم لرلو په څیر امرونو د هغوی د سفر او نورو ازادیو مخنیوی کړی او د محدودیتونو دا نوملړ ډېر اوږد دی.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي په کاچ خونیز مرکز او په هزارګانو هدفمندو بریدونو ته هم اشاره وکړه او ویل دا ډول بریدونه ښیي چې طالبان د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا ډول څرګندونې د دوی پر ضد پروپاګند بولي. خغلی مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ځینې هغه شریر کړی چې باندې دي پروپاګند جوړي او یو نو د امارت په ضد باندې تبلیغاتي کمپاین چلی وقت نه لري مګر دوه.
خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي بیا د ملګرو ملتونو سازمان لغړو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو په افغانستان کې بشري حقونو ته درناوی وکړي، یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او د خلکو امنیت وساتي. نصیر احمد فائق لاسي مال په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت اندېښمنونکی بولي چې وړ مورز د بشري حقونو څار سازمان یو راپور کې روښانه کړه هغه درې خزي چې د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو روښانه ول شوې وي ورسره تاوتریخواله او بد چلند شوی. ترڅنګي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د پنځشنبه په ورځ له ټولو خلکو لوري وغوښتل شي په دې هیواد کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. بنټ ویلي په افغانستان کې د بشري حقوقو بد وضعیت او بشري بحران دوام لري او پر وړاندې بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده.
د سمحال چتروسا په کابل کې پر کاج خوانیز مرکز د بریټ مسؤلیت چې 55 تنه پکې ووژل شول هیڅ یې ویډلې نه د منلای. طالبان ادعا کوي چې هغه داعش وسلوالي چې په دې برید کې لاس درلود وژلې دي. طالب چارواکي وایي د عملیاتې د کابل په ختیځ او اتمه امنیتي حوزه کې کړې او په پایله کې 2 تنه داعشیان هم نیول شوي او شپږ وژل شوي دي. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبریال امید ظهیرمل راکوي.
په دې حادثه مجروح شوم او چشم از دست دادم.
فاطمه امیری په کاچ خونیز مرکز د بریټ په پایله کې ټپی شو. هغه په ټولنیزو رسنیو کې په یو ویډیو کې ویلي سترګې، غوږ او ژامې په دې بریټ کې زیانمن شوې او له همدې امله نه توانېدلې په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي. هغه په دې ویډیو کې له خلکو غوښتي چې د درملنې لپاره یې مرسته وکړي. خدا سمحال چې د دې بریټ مسولیت هیڅ یو دلې لانه دی منلې. طالبانو د حمله د داشکار بلل د کابل په دشتي برچی کې په کاج خونیز مرکز بریټ کې چې د تلې پاتم انې ټو شو لک تر لگا 55 تنه وژل شو چې اکثریت یې ځوانین جونې وي. د دې بریټ ټول قربانیان هغه څوک چې په کاج خونیز مرکز کې د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکوله. اوس د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یو خبر پاڼه کې چې رسنیو ته یې سوال او یو کاپی ازادي رادیو ته را رسیدلې ادعا کړې چې د دې پیښې عاملین داعش وسلوالي نیولې او وژلې دي. په دې خبر پاڼه کې زیاته شوې لومړی عملیات د کابل په ختیځ کې وشول چې 2 تنه داعشیان پکې ژوندې ونیول شول. مجاهد زیاتوي وروسته د کابل ښار اتمی حوزې اړوند کې د داعش وسلوالي او پټنځای کشف او ماښام مهال عملیات پرې پیل شول چې په پایله کې د داعش شپږ تنه ووژل شول. خو له دې پیښې د قربانیانو له ډلې د یو د کورنۍ غړي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومي راپور کې خپور شي د طالبانو د ادعا ته د شک په سترګه ګوري. هغې ازادي راډیو ته وویل
دا ادعا چې وایي په کاچ خونیز مرکز داعش
داعش ډلې برید کړی هیڅوک نه مني. په کاچ خونیز مرکز د برید مسؤلیت داعش ډلې نه دی منلی. نو څه ډول ویلی شو چې دا کار داعش کړی؟ شاید په هغو کسانو یې عملیات کړی وي چې کومه بله ګناه یې کړې وي، او اوس وایي هغه کسان وو چې په کاچ خونیز مرکز یې برید کړی و.
که سام طالب چارواکی تل ادا کوي چې امنیت بشپړ خوندي کړی، خو په کاچ خونیز مرکز وزیر اکبر خان جماعت او یو شمیر نورو سیمو کې ورستی بریدونو دا دعوا تر پوښتنې لاندې راوستي. د مخکنی حکومت یو نظامی چارواکی چې نه غواړي نومي راپور کې خپور شي وایي طالبان د قانون او یو قوي نظام په نشتون کې د امنیت راوستو توان نه لري.
طالبان دې ته زمینه برابروي چې د قانون په نشتون کې خپل حکومت مخته یوسي. دوی په خپل واک کې نه دي او نشي کولای امنیت راولي.
که څه هم طالبانو د امنیت راوستو په نوم په ټول کابل او نږدې ولایتونو کې کور په کور تلاشي وکړه، خو بیا هم لا تر اوسه خلک خوندي نه دي. د نامنی او په کابل کې د روسي نښتو په اړه مو د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي نوی افغاني بانک نوټونه به ډیر ژر بازار ته وړاندې شي. سره له دې چې د افغانستان بانک ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په خبر پانه کې ویل شوی چې د زړو بانک نوټونو د ټولولو بهیر به د شته کړنلارې له مخې پیل کړي. خلک د نویو بانک نوټونو د ویش په برخه کې نیوکه کوي، وایي چې د دوی لاسرسی ورته ستونزمن دی.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت له لوري بازار ته د نویو بانک نوټونو د راوستلو په اړه خبر ورکول کېږي، خو په اړه جزئیات نه دي خبره شوې. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک تازه په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو بانک نوټونو د راوړلو بهیر به ژر افغانستان ته پیل شي. موږ هڅه وکړه چې د دغو بانک نوټونو د شمیر په اړه او دغه شان چې کله به افغانستان ته راوړل کېږي د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له چارواکو سره خبرې وکړو، خو د دې بانک ویان زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د جمهوریت پر مهال د افغانستان بانک پخواني سرپرست وحید نوشیر هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې نوي بانک نوټونه به ډیر ژر بازار ته راووزي. له دې سره خوا کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویست بیا په یوې مجازي ناست کې ویلي، امریکا په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان دوه بانکي معاملو ته اجازه ورکړې چې یوې د نویو چاپ شویو بانک نوټونو لګښتونه و چې د افغانستان مرکزی بانک لخوا تادیه شول. ویست ویلي چې ډیر ژر به کابل ته د افغانیو نوي بانک نوټونه ورسیږي. هغه معلومات چې ازادي راډیو ترلاسه کړي، دغه نویو بانک نوټونو هوکړه د جمهوریت پر مهال نږدې 3 کاله وړاندې له یو پولنډي کمپنۍ سره شوې وه. د معلوماتو له مخې هغه مهال د دې پیسو مقدار شاوخوا 100 میلیارد افغانۍ ویل شوی و. دا چې په تیرو 3 کلونو کې ولې دغه پیسې نوي چاپ شوې او افغانستان ته نوي رالیږل شوې، د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې کورونا او له هغې وروسته د جمهوریت په وروستیو کې په دننه بانک اختلافات ښودل شوي. ازادي راډیو ته رالیږل شویو معلوماتو کې دا هم ویل شوي چې په نویو بانک نوټونو کې لسګون، شلګون، 50 ګون او 100 ګون نوټونه شامل دي. خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک دغه ګام ته بیا سره لدی چې یو شمیر خلک خوښتي خو نیوکې هم لري. د کابل ښار اوسیدونکي وایي نویو بانک نوټونو ته د خلکو لاسرسی سخت دی. رحلاو قریب
دا یو نیک او غوړ اقدام دی، خو په دې صورت چې د خو په سیر د سیو کارونه شي چې نوی بانک نوټونه مغه په لوړه کچه صرفانو ته ورکړل شي، بیا وایي په خلکو باندې وویشي چې دا منفی پایلې لري.
دا چې د افغانستان بانک غواړي چې نوی پیسې په بازارونو کې راوویشي، موږ ډېر خوشاله یو، ځکه چې د موږ راکړه ورکړه په بازارونو کې ټول په زړې پیسې کېږي او ځینې دکانداران زموږ پیسې نه اخلي، وایي چې پیسې زړې سوي او د چالش وړ نه دی چې دا پیسې به په بازارونو کې راځي که نه راځي.
په داسې حال کې چې د دې نویو بانک نوټونو په اړه مسؤولو چارواکو تر اوسه معلومات نه دي وړاندې کړي، خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په خبره کړې خبر پاڼه کې له خلکو غوښتي چې د پیسو د زړېدو او همدارس د ساتنې په برخه کې جدي پام وکړي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو، خو د شپې ورزو نړیوالو مسایلو ته. اوکراینی ځواکونو په جنوبي سیمه خرسون کې چې په غیر قانوني ډول د روسیې لخوا اشغال شوی، د روسیې د پاوز پر سنگرونو د توغندیو حمله کړي. اوکراین ظاهرا پر خرسون د بشپړې حملې د چمتووالي په لړ کې د دنیپرو سیند پر غاړه د مسکو اکمالاتي لارې په نښه کړي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی دفتر وایي 88 استوګنځي په جنوبي سیمه خرسون او 515 استوګنځي په شمال ختیځه سیمه خارکیف کې له اشغال څخه خلاص شوي دي. د دې دفتر په خبره د اوکراینی ځواکونو ځوابي عملیات په خرسون سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي. د زلنسکي د دفتر مرستیال مشر کیریلو تیموشینکو په ټلګرام کې د دغو عملیاتو د نتایجو په اړه جزئیات شریک کړي دي. د اوکراین پوځ دغه ځوابي عملیات څو اونۍ مخکې د خرسون او تر هغه مخکې د خارکیف پر لوري پیل کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي تیره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې د اوکراین پوځ په خرسون کې د روسي وسلو په نیولو کې هم له ځانه ښه وړتیا ښوولې ده. اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې په خرسون سیمه کې روسي ځواکونه په ختیځ کې د دنی پر خواته په شاتګ مجبوره کړي. راپورونه وایي د دنی پر رود په غربي څنډه کې چې خرسون سیمه پکې پرته ده، د روسي سرتیرو د اکمالاتو لار او د استحکاماتو چارې له خنډ او ځنډ سره مخامخې سوي دي. د اوکراین په جنوب کې د عملیاتو د قوماندې ویاندې ناتالیا هیومنیوک ویلي چې د اوکراین پوځ په خرسون کې پر دنی پر رود انتونیفسکی پل په نښه کړی دی. د هغې په خبره دا حمله د شپې د ګرز بندیز پر مهال سوې او په سیمه کې د روسیې لخوا ګمارل سویو چارواکو دغه ګرز بندیز د ملکی مرجوبلې د مخنیوي لپاره نافذ کړی دی. ناتالیا د اوکراین تلویزیون ته ویلي دوی پر ملکیانو او واستوګنځیو حملې نه کوي. د اوکراین حملې د دې سبب سوي چې انتونیفسکی پل له کاره ولویږي او روسي چارواکي مجبوره سي چې د اکمالاتو او د ملکیانو د ځای پر ځای کولو لپاره د کښتیو لارې او موقتي پلونه وکاروي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې دفاع وزیرانو لوید آستین او سرګی شویګو پرون د ټلیفون لارې په اوکراین کې پر روان وضعیت خبرې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت ویان بریج جنرال بات ریډر وایي هدف دا و چې د دواړو لوریو ترمنځ د تماسونو کرښې پرانیستې وساتل سي. د دغه وزارت په خبره د امریکا دفاع وزیر وروسته له خپل اوکراینی ساري اولکسی ریزنیکوف سره هم خبرې وکړې چې د اوکراین د ملاتړ لپاره د امریکا پر تعهد ټینګار وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د خبری مجلې د برخې تک راغلاست. په غزنی کې او همداراز په میدان وردګو او پکتیکا کې خلک شکایت کوي چې له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې او د خیریه مؤسسو مرستې په سم ډول نه ویشل کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال یو راپور برابر کړی چې په څو شیبو کې به تاسو ته وړاندې شي. خو له هغه مخکې د نورستان پر لور، په نورستان کې د یونیسف په مالی مرسته 2340 کورنیو ته د څښلو د پاکو اوبو د رسولو د پروژو چارې پیل شوي چې سلګونه کسانو ته د کار زمینه هم پکې برابره شوې ده. دغه پروژې د ماشومانو د ملاتړ د صندوق لخوا د 30 میلیون افغانیو په مالی لګښت جوړیږي. جزئیات د ازادي راډیو خبریال اوروي.
په نورستان کې د طالبان د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو رئیس مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل د مرکز پارون په ګډونې په کامدیش، برګی مټال، واما، نورګرام او دواب ولسوالیو کې د یونیسف لخوا د 30 میلیونو افغانیو پر لګښت زرګونه کورنیو، ښوونځیو او یو روغتیایي مرکز ته د څښلو پاکو اوبو د رسولو پر شبکو کار پیل کړی دی.
د نورستان ولایت مرکز کانتیوادری په پایوکابات او پڅل، واما ولسوالۍ اکټبن، کامدش ولسوالۍ بازګل او برمنډګل، برګی مټال ولسوالۍ شدګل، نورګرام ولسوالۍ بګی او تروټ او دواب ولسوالۍ لالکندو کلیو کې د پاکو اوبو شبکو چارې پیل شوې. څلورو میاشتو په موده کې به یادې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دغو پروژو په بشپړېدو سره به په ټوله کې 2340 کورنیو تر څنګ و ښوونځیو او یو روغتیایي مرکز ته هم پاکې اوبه برابرې شي.
د سیمې اوسیدونکي به یې اوسمهال له لرې پرتو خوړونو او چینو ککړې اوبه راوړي چې ډېری وختونه د ناروغیو سبب کیږي. اوسې چې کورونو ته د پاکو اوبو پایپونه غځول کیږي پرې خوښتي. د برګی مټال ولسوالۍ د شودګل کلي اوسیدونکي قاري محمود:
او دلته مونږ اوس پورې ډېر مشکلاتونو سره اخته وو. دغه نلدوانی او دا کوم پروژې چې تر اوسه پورې مونږ ته تطبیق شوي نه وي، او کوم ډونران چې په دې برخه کې سرمایه گذاری کړی دی دیونه هم ډېر خوښ یو، او ورته دغسې پروژې ورنه غوښتنه کوو چې لا داسې پروژې مونږ دپاره تطبیق شو.
د نورستان په یادو سیمو کې 2340 کورنیو ته د څښلو پاکو اوبو رسولو پروګرام په داسې حال کې پلی کیږي چې د بارانونو او سیلابونو له امله د یاد ولایت په زیاتو ساحو کې اوبه ککړې شوي، او له امله یې په سلګونه کسان د کولورا پر ناروغۍ اخته شوي وو. خو د دغه ولایت د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست چارواکي بیا وایي کوخخ کوي چې پاتو کلو ته هم دغه سانته وي برابرې کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله ورې قدرمن اوریدونکو، ځینې راپورونه چې مخکې موږ په خبرونه کې اعلان کړي وو متاسفانه د وخت د کمښت له کبله نشو خبرولای، خو څه چې پاتې دي ستاسو پام اوریدو ته راګرځوم. په غزنی کې د ځوانانو د اقتصادي هڅونې په موخه یو سیمینار جوړ شوی دی. د دغه تشویقي سیمینار موخه د هغو ځوانانو هڅول و چې له پوهنتونونو څخه فارغېږي او بیکاره ګرځي.
اقتصاد ازادي او هیواد پالنه دا د هغه سیمینار سرلیک دی چې تیر ورځ په غزنی کې جوړ شوی و. دا دغه تشویقي سیمینار مخه د هغه ځوانانو هڅول و چې له پوهنتونونو څخه فارغېږي او بیروزګاره ګرځي. دغه سیمینار د پنجشنبې په ورځ د الیسو موسسې له لوري په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون په مرسته جوړ شوی و. محمد عنیف فرزان د دغه موسسې مسؤل دی. نوموړي د سیمینار په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وویل دوی تر اوسه پورې په لسو ولایتونو کې دغه ډول پروګرامونه پر لار اچولي او دغه پروګرام به په ټول افغانستان کې دوام ومومي.
سیمینار ازادي او اقتصاد.
اقتصاد او ازادي سیمینار په غزنی کې د خاتم النبین پوهنتون په مرسته د کارونو د پراختیا د ترویج لپاره ترسره شو. تر اوسه پورې د افغانستان په لسو ولایتونو کې دغه پروګرامونه نیول شوي دي چې په هغو کې د افغانستان د ځوانانو لپاره اقتصادي سپارښتنې کیږي، تخنیکي، مانوي او مالي ملاتړ کیږي.
په دغه سیمینار کې د غزنی ولایت ګڼ شمېر محصلانو ګډون کړی و. هغې خوشي څرګنده کړه چې علمي پوهاوی ورکول کیږي او دوی تشویقېږي چې وکولای سي له خپلې تحصیلي رشتې او استعداد څخه ګټه پورته کړي. زهرا هدفمن هم دلته راغلې وه. دا په غزنی کې له یو شخصي پوهنتون څخه فارغه خو اوس بیروزګاره ده. اغلې زهرا دا ډول پروګرامونه او سیمینارونه په افغانستان کې د ځوانانو لپاره ګټور ګڼي او وایي ځوانان ښه هڅولی او د کار زمینه ورته برابرولی سي. نوموړې وایي موږ او تاسو وینو چې په اوسني وخت کې ډیری ځوانان بیروزګاره ګرځي او له سخت اقتصادي وضعیت څخه کړیږي.
په اوسنیو شرایطو کې چې هیڅ کار شتون نه لري او یا ډیر لږ کارونه پیدا کیږي، نو محصلینو ته دا انګیزه ورکوي چې یا دولتي وظیفې واخلي یا خپل شخصي کار پیل کړي.
په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې په اوسني وخت کې ډیری کسان له سختې بیکارۍ څخه کړیږي، خو د دغه کسانو ډیری برخه یې هغه ده چې یا خو په تیر جمهوري نظام کې په دولتي دندو بوخت و چې اوس بیکاره سوي او یا هم په دا وروستیو کې له پوهنتونونو څخه فارغ سوي دي.
د ازادۍ راډیو نننۍ مخمنۍ خبري مجلې مطالب همدومره وو. د ازادۍ راډیو وروستۍ نیم ساعته خبری مجله په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې
د غور ولایت د تیوري د ولسوالۍ یم. نو دا زموږ غږ دی د اسلامي امارت او مجاهدینو ته دی ورسي چې دا مؤسسه روانه ده، یا ملکان کې شي یا دا نور غټو خلکو کې شي، نو مؤسسه چې د خوار غریب ته نه رسي. نو زموږ غږ دی واوري چې دا مؤسسه دی خوار غریب ته ورکي.
ورورزه د یلمند څخه خبره کوم. نو انډیوال موږ پښې نه لرو، مایو بو ته واشه موږ معیشت سره کم نه انډواره درې زره دي. دا بولې دا سره کم کار دی. موږ دا غیر د موږ خو ځاګه او څوک وابري
ما دا غا ورتنه ده چې دا شان چې ډېر ګران دی. دا شان چې نو کې ارزانه سوی وای شو ټول پر چارواکو څخه نه مړه. دا ورتنه ده چې دا شان دی ارزانه کې دا شان می خدا سي دي خلک لري در په دار دي.
ملا برادر افغان څخه موږ دغه غاړو چې دغه کوچنیان چې الوکان ټپال ټولي دا خو ګدار نه کوي چې دوی ټول کې دا ټپال ټولي د ټپال څخه مې نه کړي دي. نو بس د دا غوښتنه موږ غاړو چې دغه معلومات وکړي ټپال چې ټولي دا دي نو نه نیسي هغه دا چې کوي هغه دې نیسي.
خایست مو د اسلامي امارت مو ټولو مجاهدینو ته دا دی چې دغه تاریخ باندې سوله د دغه تاریخ په بدل چې دي خلک مرستې وسره وکړي. حکومت مجاهدین دی وکړي اول خپل خود دوی سره دغه غلط ناپامي کار وکړي چې دوی اول خپل پر خپل الله سلام الله کړه بل شکه چې حرام دی. موږ په دې چې امیر المؤمنین په برابر چې موږ خبره نه لرو چې نه دي حرام مرګ خو خلک دلته ستړي و ور مخکړي و د خارجو پر دولتو باندې دلته ته چا خوړل هغه هم خاین و هغه هم غلط کارونه. اوس کولی شي چې دغه خلک مجاهدین ولاړ چې د دغو په بدل کې مرسته وسره وکړي د ځمکې پر سر باندې و هر بزګر ته ورکړي.
هلمند ولایت تنایول سوالی سخا اور الحمدللہ مسرور تاثر تماس کے نو دا اسلامی امارات نمدا خواہش تھا ایسے دا بیرانی کلی کوچان دا دا کرونا مرضی کرونا مرضی اور فریضیات تھا نو دا غشتن جی کہ اس جدید پندرہ نے ارتو کی
ستاسی پیغام ستاسی نظر.